ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د خالي ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې په 28 نیټه ده په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی روس اشاره ورکړي چې په یوکرين کې نور ځایونه د نیولو پر ځای د کنټرول لاندې راوستل شوی سیمې وساتي خو د یوکرين پوز بیرتا د خپل سیمو اخستو لپاره د پایتخت کیف په اطرافو کې عملیات شروع کړي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د ناباوري تحریک بغیر د وړاندې کولو رواني میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډول شوه او امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناڅاپي د تړلو پریکړه کړې دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کېدونکې وو دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جنکو په زده کړو بندیز لګولې اوس راځو د خبرونو تفصیل ته روس اشاره ورکړي چې په یوکرين کې نور ځایونه د نیولو پر ځای د کنټرول لاندې راوستل شوی سیمې وساتي خو د یوکرين پوز بیرته خپل سیمو اخستو لپاره د پایتخت کې یې په اطرافو کې عملیات شروع کړي دي د رويټرز خبری اداره د خپل سرچینو له قوله لیکي چې په ماسکو د غربي هیوادونو لخوا د بندیز په سبب د چین لخوا سرمایه‌کاری اغیزمنه کړې ده زرایي وایي چې د چین سرکاري ساينو پیک ګروپ چې د تیلو سپاکولو د آسیا تر ټولو لوی شرکت دی د روس د ګیس په اړه د پیټرو کیمیکل سرمایه‌کاری او د دغه تر مارکیټ پوري د رسولو پروژه باندې خبرې ترې ودرولې دي په یوکرين د حمله وروسته نږدې یو میاشت کې د روس پوز د کوم لوی خار کنټرول نری تر لاسه کړي د يرغل په وخت د روس پوز ته د یوکرانيانو لخوا سخت مزاحمت وړاندې کړي شوی او د کیف خار تر اطرافو پورې ساتلې دي د یوکرين یو شمیر خارونو د اطرافو نه په آبادۍ او بمباري د روس پوز تر سره کړي تر اوسه و د شلک خلک هندي سیمه ته پکړه کول مجبور کړي شوی دي چې پکې زیاتره پولند ته اوختي د امریکا صدر جو بایدن نن پولند ته تللی او هلته یې په ناتو کې شامل د امریکایي عسکرو سره لیدل کاته کړي کوم چې د کډوالو سره په کومک مامور کړي شوی دي صدر بایدن ویلي دي چې د سفر مقصد یې د بشري مرستو د نږدې حکاکتا نه ده د برتانیې د استخباراتي ادارو لخوا جاری شوی راپور وایي د کیف ختیس کې د یوکرين پوز د روس عسكر په شا کړی او تر 15 کیلومتر پورې سیمه یې بیرته نیولې ده د روس دفاع وزارت ویلي دي چې د عملیاتو لمړی پړاو یې سرته نږدې رسیدلې او اوس به د یوکرين څخه بلتون خوخي سیمه دانباس آزادولو اړخته پام راګرځي د روس د پوز عملیاتو د څنګه ستر مشر سرګي روډسکوي ویلي د یوکرين د پوز د جګړې توان یې تر ډیر حد راکم کړی او اوس وخت د خپل اصل مقصد ته پام راوګرځي او دانباس آزاد کړي سړنکار د روس دغه اعلان په شاتګ بلی او وایي چې دوی د دانباس نه ډیر پراخه سیمه ته د اوړېدو یا د قبضه کولو اراده وا خو عسكر یې خوار وارشل او همکاري یې کم وا او ورته د ډیرو اړخونو نه د یوکرين عسكر راپورته شول د روس دفاع وزارت وایي چې تر اوسه دغه جګړه کې د دوی 1450 پوزیان وجل شوی او 3015 جوبل شوی دی خو یوکرين وایي چې د روس 15000 پوزیان تر اوسه په دغه جګړه کې وجل شوی ملګری ملتونه وایي چې په یوکرين کې دوی ته د 1001 کسانو د مرګ او 1200 کسانو د جوبل کېدو راپور نه رسیدلی دی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ناباوري تحریک بغیر د وړاندې کولو رواني میاشتې تر 28 نیټې پورې ځنډول شوه 13 ورځ شوه د قومي اسمبلی غونډه کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي شيري مزاري او صد عمر ترڅنګ د مخالفه ډلو مشر شاه شریف د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری او پخواني صدر آصف علي زرداری هم موجود وو ډان رسپان خپل راپور کې لیکي چې د راپور تر مخه نږدې 150 د مخالفه او نږدې 50 پورې د واکمن ګوند غړي په غونډه کې موجود وو دا غونډه شروع د مړشو غړو خیال زمان په خوانې صدر رفیق تارل او سناتور رحمان ملک لپاره د دعا او تلاوت څخه وشوه ورسره د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې د دستور لمخه د کومغړي په مرګ غونډه بلې ورځ ته او وزندول شو د زیاته کړه چې د قانون تر مخه به غونډه رواني میاشتې په 28 نیټه 4 بجې د مازیګر رابلل کیږي یاد دی وی چې د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی لپاره جاری شوی 15 نوکاتي ایجنډا کې د ناباوري تحریک خبر هم شامل و د ډان رسپانې سره خبرو کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي وو چې د قومي اسمبلی غونډې د ځنډېدو هیڅ امکان نشته قومي اسمبلی کې د وړاندې کولو دریو نه تر وو ورځو پورې د رای اچولو عمل ترسره کېدی شي د مخالف ډلو او مسلم لیگ نون ګوند مشر شابه شریف د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې ویلي د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د وزیر اعظم لپاره ټوکی جوړ شوې ده. د ویل چې د مارچ په 8 نیټه وزیر اعظم پر ضد د ناباوري تحریک جمع کړی شوې او د آئین لاندې باید چې څوارلس ورځو کې د قومي اسمبلی غونډه په دغه رابلل شوې و. د زیاته کړه چې په مقرره وخت غونډه نه رابلل د آئین سرغړونه ونه ده. امریکا په دوحه کې د طالبانو سره خبرې ناساپی د تړلو پریکړه کړې. دغه خبرو کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو بحث کیدونکې وو. دا په داسې حال چې طالبانو په هیواد کې د جنکو په ځډکړو بندیز لګولې. د طالبانو لخوا د جنکو په ځډکړو د بندیز وروسته دا د نړیوالې ټولنې له اړخه د کوم هیواد لومړی خبرګون دی چې د اساسي بشري حق په ترولو مخه تراغلې. د طالبانو د چارواکو ځنې لا هم د امریکا په تور فهرست کې شامل دي. د امریکا خارجه وزارت وایان رويټرز خبری ادارې ته ویلي د طالبانو د بندیز پریکړه ډیره د خفغان او حیرانوونکې وه. په کومه کې چې دوی د افغان اولس او نړیوال ټولنې سره د کړو ژمنو نه پشا شوې دي. وایان زیاته کړه چې هم په دغه دلیل یې د طالبانو سره خپل روابط او په قطر کې کېدونکې غونډه منسوخ کړې ده. رويټرز خبری اداره د خپل ذرایو له قول لیکي چې په قطر کې دغه خبرې د خالی او اتوار په ورځ د لوی غونډې یو اړخ ته کېدونکې وي. ذرایع زیاته یې چې په دغه ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک چارواکو هم ګډون کاوه. د طالبانو خارجه وزارت یو ویان هم پخله کړی چې د طالبانو موقتی خارجه وزیر په ګډون یو پلاوی دوحه کې خبرو لپاره تلونکي وو. په خبرو کې د افغانستان مرکزی بانک خپلواکي او د افغان کرنسي د چاپ کولو خبرې هم شامل وي. د زرایو له قوله په خبرو کې د بشری مرستو په خاطر د افغانستان په میلیونونو ډالره چې د نړیوال بانک په اختیار کې دي هم په افغانستان کې زده کړو لپاره کارولو پر سر خبرې کیدونکې وي. د چین خارجه وزیر وانګ یی د هند خارجه وزیر سره لید کاته کړی دی او د دواړو هیوادونو په ګډه لنجمنه پوله د پرځیکل شوو عسکرو ترمنز اشخړه باندې خبري شوې دي. د هند خارجه وزیر سوبرحمنیام جای شنکر خبريالانو سره خبرو کې ویلي دي چې په یاد موضوع خبري سمره چې پرمختګ تمه و د هغې نه په قلار روان دي. د ویل تازه خبرو کې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنز د تاوتریخوالي راکمولو پر سر بحث شوه. د زیاتوی چې خبرو کې پرمختګ تر هغه نشي کېدې تر څو چې چین خپل عسکر د سرحدي پولي لنجمنه برخونه وستلی نه وي. یاد دی چې دواړو هیوادونو په زرګونو عسکر په سیاچین پورته غرونو کې په سرحدي پوله پر ځای کړي او کال 2000 کې د دواړو ترمنز انخته کې شل هندي او څلور چینایي پوځیان هم وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ورډی سره نه خبرونه ته غوږی د نن سره خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. روس اشاره ورکړی دا چې په یوکرين کې نور ځایونو د نیولو پر ځای د کنټرول لاندې راوستل شوی سیمه وساتي، خو د یوکرين پوز بیرته د خپل سیمه واخستلو لپاره پایتخت کې یې په اطرافو کې عملیات شروع کړی دي. دا په داسې حال کې چې د یوکرين په گاوند کې پولند ته د امریکا صدر د غلطه کې موجود امریکایي عسکرو سره د لیدو کتو لپاره ورغلی. د یوکرين په شخړه باندې د ناتو د خارجه وزیرانو، د نړۍ د وشتمنه هیوادونو او د اروپای اتحاد غونډې هم شوې. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
لکه څنګه چې په یوکرين باندې د روسیې یرغل د یوې میاشتې ته ورسېد، په زرګونو ملکي وجنې او میلیونونو کډوال د محاصره شوي هیواد څخه ووتل. ولسمشر جو بایدن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ناټو، د جی 7 او د اروپایي ټولنې له مشرانو سره وکتل. د هغه سره د مقابلې لپاره چې هغه د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د نړیوال امنیت لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. هغه ویلي د ناټو دیرش هیوادونه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن تر مشرۍ لاندې د اوکراین د بریدونو په وړاندې کلک او متحد پاتې شوی دی.
یوازنۍ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په اتفاق سره پاتې شو او نړۍ دې ته ګوري چې دا سړی څومره وحشي دی او د ټولو بیګنا خلکو ژوند چورک شوی او وجاړ شوی او سره واندی. دا مهمه خبره ده. خو ګورئ، که تاسو پوتین یې او تاسو فکر کوئ یورپ به په یو میاش یا شپږو اونیو یا دو میاشتو کې ټوټه ټوټه شي ولې نه؟ دوی کولای شي د بل میاشتې د پاره هر څه وکړي، مګر موږ باید وخایو وجه دا وه چې ما د دې غونډې نه غوښتنه کړې وه. موږ باید په مکمله توګه په ټوله په بشپړ ډول متحد پاتې شو.
هغه دا هم ویل چې که روس کیمیاوي وسلې استعمال کړي
موږ به ورته ځواب وایو. هغه کدا کاروي موږ به ورته ځواب وایو. ځواب به څنګه وي؟ دا به د کارولو په نویت پورې اړه ولري.
صدر بایدن له اوکراین سره د 1.3 بلیون ډالرو اضافي مرستې هم اعلان کړې. ویل چې امریکا به د 1,00,000 یوکرانیانو کډوالو په مخ دروازې پرانیزي او په نورو روسي اشرافو له 40 زیات روسي دفاعي شرکتونو او 300 روسي قانون جوړونکو باندې به بندیزونه ولګوي. د اوکراین ولسمشر په ویډیوي لارې د ناټو په غونډه کې ګډون وکړ او د دیرش مشرانو سره سخت لار خپل کړه. که څه هم د امریکا چارواکو په چټکۍ سره یادونه وکړه چې هغه د نو فلای زون یا د الوتنو د نتګ یا د ناټو غړیتوب لپاره خپل پخوانی غوښتنه تکرار نه کړه، د زیارت یا پنجشنبه په ورځ هغه مخصوص غوښتنه وکړه.
تاسو لګ تر لګا 60,000 ټانکونه لرئ او اوکراین تاسو د ټانکونو 1% غوښتنه کړې و. مشته راکړه او یای او موږ خرڅ کړه خو موږ تر اوسه کارا جواب نه لرو. د جګړې پر مهال تر ټولو بد خبره داوي چې د مدد غوښتنو ته واضح جواب نه وي.
د ناتو سرمنشي ین سټالټنبرګ ویلي پوځي اتحاد یې د کیمیاوي او اټومي وسلو په وړاندې د دفاع په حال کې دی، ځکه اندېښنه لري چې روس خای دا ډول وسلې په اوکراین کې وکاروي. هغه همدارنګ په بلغاریا، رومانیا، هنګری او سلواکیا کې د سلورو نو جنگي ډلو د جوړولو اعلان وکړ او دا هغه سدي چې د ختیځي اروپا مشران وايي بیړنۍ اړتیا لري.
زه فکر کوم چې موږ باید خپلې هڅې دوه چنده کړو. پوڅه نسی کولای دا جګړه وګټي. دا زموږ ټول لپاره او د ناتو امنیت لپاره خورا مهمه ده. او دویمه خبره ده چې موږ ور باندې بحث کولو ته اړتیا لرو چې څنګه خپل دفاعي لګښتونه زیات کړو او څنګه په دانشمندانه توګه تر سره کړو. د دې لپاره موږ ختیځ غاړي او په ځانګړي توګه د بالټیک هوادونو پیاوړي کړو، ځکه چې موږ دا پلان نسو لرلای. تاسو پوهیږئ یوازې د هواد دفاع وکړو او بیا ورسته آزاد شو.
بایدن د جمعې په ورځ پولند ته لاړ، چیرې چې هغه به د پولند ولسمشر سره ویني او هغه ویل د ډیرو خلکو سره به ویني، که څه هم هغه دا ونه ویل چې څوک یا چریزي. دا په داسې حال کې چې له برسلز څخه یوازې 1,500 میل لري او یوکراین جګړې یو میاشت پوره شوه چې په زرګونو ملکی وګړي پکې وجل شوي او د ملګرو ملتونو په وینا له 3.6 میلیون څخه ډیر کډوال شول. د دې اوکراینیانو لپاره به ژوند هیڅکله هم هغه شان پاتې نشي. نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
په پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال په وجه باندې اقتصادي ستونزې نور هم زیاتې شوې دي او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور د ووم قسط ترلاسه کولو خبره تر دې دمه نه دي کامیابی شوې او پرانستي مارکیټ کې د ډالر په مقابل روپی هم 1.3 اتیا ته راکوزه شوې ده. د پاکستان په دغه اقتصادي صورتحال باندې د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال سره مخ دی، اقتصادي ستونزې نور هم زیاتې شوې او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور د اوم قسط ترلاسه کولو خبرې تر دې دمه نه دي کامیابی شوې. د ډالر په مقابله کې د روپی قدر 1.3 اتیا روپی تر رسیدلې او د ونډو په بازار هم بدې غېدې شوې دي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د سیاسي حالاتو له وجې چې پاکستان کوم نقصان سره مخ کیږي د هغې اثرات ښکاره دي او د دې پوره کول به هم ډیر ګران وي.
بڑی جو کاسٹ ہے وہ
انڈیسائسیونیس ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ویٹ ہے. دی وائی پہ حکومتی او سیاسی کچا غٹا کم استون دا چرا پی خدا حق دادا چی حکومت پیسلہ نشی کولی او دا حقی غٹ مثال دا نڑیوالی مالیاتی ادارے سر مذاکرات دی چی سنگا دا پور غم قس تر لا سکلی. دا دی اوڑان دی حکومت دا شپگم قس اخستو دا پارا سخت پیسلی کلی دی خود دادل مشکلاتو سر مخ دی او ترکومہ چی سیاسی استحکام نوی پر دے شوی دا غم قس تر لا سکول گران دی. پا دا سی وقت کے چی دا اوکرین او روس ترمینز دا جگڑی عمل په نړیوال مارکیټ کې د توانای بې زیاتیږي او د پاکستان مالیاتي خساره په بر روانه ده. عمران خان په سیاسي بنیاد د تیل او بجلی په قیمتونو کې کمی راولي او دا د پاکستان د اقتصاد سره لوبي کول دي. اقتصاد د وړاندې مشکلاتو سره مخ دی او بیا په داسې حالاتو کې پنګون کې هم په دې انتظار وي چې کله به حالات ټیک شي. کو د بے باورۍ تحریک کامیاب شي نو سیاسي او اقتصادي بحران به نور هم زیات شي. د پاکستان وزارت خزانه وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې سره خبرې اترې روانې دي او د میاشتې اخر پورې به د ادارې سره په سنتي رعایتونو سنتيجې ته ورسي. حکومت په ورستو کې سنتونو ته د ودې ورکولو لپاره پانګونکو ته په مالیه کې د یو کال په شرط رعایتونه ورکړي دي. د اقتصاد ماهر ډاکټر سلمان وایي د ایم ایف پروګرام د پاکستان لپاره ډیر ضروری دی ځکه چې هم د دې له وجې د پاکستان اقتصاد سره اخلي. دیوایی چې پاکستان د مالیاتی ادارې په پروګرام کې پاتې شي نو قرضې به ورته میلاو شي او زړې قرضې به ورته ریشي ډول شي او پانګونې به هم راشي او که داسې نه وي نو اقتصادي بحران به نور زیات شي. څېړنې وایي نن په پرانستې مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا 1.3 روپۍ ته زیاته شوې او د پاکستان مرکزی بینک وایي په انټر بینک مارکیټ کې د روپۍ قدر 1.1 روپۍ او 2 پیسې دی. د مرکزی بینک په وینا د مالیاتي او تجارتي خسارې د زیاتوالي له وجه هر اونۍ د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې 15% کمی راځي او د بینک مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره 45 ارب ډالر تر کوزه شوی. سلنه وایي د تیرې ورځې راهسې د پاکستان سټاک مارکیټ 80 درجه پخکت راغلی خو اخیری اطلاعاتو راتلو پورې په دې کې 0 درجه اضافه شوی و. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د چین خارجه چارو وزیر دا وخت د نوی دلی په سفر دی او د هندي چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنه پوله باندې خبرې اترې کړې دي. دغه وړاندې کابل ته د سفر په وخت باندې د چینایي چارواکو څخه طالبانو غوښتلي وو چې د افغانستان د قانونو پر رایستلو او میسینیک منصوبه باندې د خپل کار پیل کړي. د چین خارجه وزیر کابل ته د سفر په حق لبانې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پاکستان له دوه ورځنی سفر وروسته پرون نا ببره کابل ته لاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم له مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د بهرنیو چارو له نگران وزیر امیر خان متقی او د کورونیو چارو له نگران وزیر او د حقانی ډلې له مشر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د طالبانو د خبره کړې بیان لمخې د دوی د بهرنیو چارو د نگران وزیر امیر خان متقی او د چین د خارجه وزیر پلاویو د افغانستان او چین پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کړې دي. په بیان کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی له خولې ویل شوی چین د افغانستان په کورونیو چارو کې لاسوهنه کول نه غواړي او نه هم دا غواړي چې د داسې لاسوهنې لالارې په دې هواد کې خپل غاټې خوند کړي. د طالبانو د بیان لمخې په دې ناسته کې لچنای پلاوی سره د افغان زده کوونکو د سکالرشپونو، د ویزو د ستونزو، د قانونو په برخه کې د چنای سرمایه‌کارانو د کار د پیلولو او د چین د یو پټي یو سړک په نوم منسوبه کې د افغانستان د رول په اړه خبرې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي خارجه وزیر وانګ یی د طالبانو د وزیر اعظم لمرستال ملا عبدالغنی برادر سره په خبرو کې هله څرګنده کړې طالبان به پر خپل هغو ژمنو ولاړ وي چې نه به خاوره بهرنی قوتونه د کوم څنګلوري هواد په ضد استعمالوي او نه به د هغوی امن ته خطر پېښوي. د طالبانو په بیان کې ملا عبدالغنی برادر په ټینګار سره د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د افغانستان خاوره به د هیڅ هواد په ضد نه کارول کیږي. ملا برادر ویلی چې په افغانستان کې امن او آرامي په ټوله سیمه کې د امن او آرامي په معنا دی. د سیاسي چارو کتونکو وایي چین له افغانستانه د ایغور وسلوالو د وراوشتلو په اړه اندیښنه لري. وایي چین د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه خطر احساسوي او له دې خطر د ځان ساتلو لپاره هم چین غواړي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي. ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د قانونو زیرمو ته په اشاره سره له چین غوښتي چې د دې هیواد د قانونو د ایستلو د پرمختای منصوبو د عملی کولو او د لوګر د مساینک پروژې کار پیل کړي. ملا برادر له چین دا هم غوښتي چې د یو پټي یو لار په منصوبه کې د افغانستان هم ورګټ کړي. یو پټي یو لار د چین یو ستر منصوبه ده چې دا هیواد له منځنی ختیځ او یورپ سره نښلوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته ناڅاپي سفر کړی چې د چین په کوربتوب د مارچ پر 10مه او 11مه د افغانستان په اړه د شپږو گاونډو هیوادونو غونډه کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په بیجینګ کې یو خبر غونډه ته په دې اړه وویل، موږ د افغانستان د گاونډو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د درېمې غونډې لپاره تیاری تیز کړې دي. چین د افغانستان د څنګلوري په توګه تیار دی چې خپل قوت ګټه واخلي او د دې ملک د دایمي آرامۍ او امن لپاره کار وکړي. تاکل سوي چې د چین غونډې ته به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ورځي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو او بشري مرستو خبرې کیږي. که څه هم د پاکستان او چین په ګډون ځینو نورو گاونډیو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي ساتلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبان حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. بارکوال میخیل، وی او ای، دیوا، واشنگتن.
قدرمنو ردوونکو د ډیور اډیو سره نه خبرونه ته غوږی. د امریکا سترو چارواکو ویلي دي چې د ایران لانجمنه جوهري پروګرام پر سر خبرو کې اوس دا په ایران پورې دا چې سختې پریکړې وکړي. دا په داسې حال چې د ایران جوهري پروګرام پر سر ویانا کې تیر کال خبرې ودرېدلې دي. خو د امریکا د کانګرس د دواړو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې د احتیاط څخه د کار واخیستل شي او د کمزوري لوزنامې پر ځای نه لوزنامه زیاته غوره ده. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپورت تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکې، برتانیې، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروې د بارنو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې ده چې د جنکو د پاره سکولونه یا خونځي تړلي او د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه په سمدستي توګه بیرته واخلي او د جنکو سکولونه پرانیزي. په ګډه اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده، موږ ټول په طالبانو غږ کوو چې په سمدستي ډول خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، کمه چې به په افغان جنکو باندې اغیز ولري. دغه هیوادونو ویلي د هر افغان وګړي، الک او جنۍ، سړی او ښځې یو شان حقونه دي چې د ملک په هر صوبه کې په هر کچه تعلیم تر لاسه کړي. په یاني حال کې د یو شمیر ملکونو خزو خارجه وزیرانو هم په یو غړه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنکو د سکولونو په بندولو اندېښنې ښودلې دي. په دوی کې د برتانیې، کینیډا، جرمني، ناروې، نیوزیلند، ملایشیا او یو شمیر نورو ملکونو خزینه خارجه وزیران شامل دي چې په طالبانو د نړۍ سره د خپل ژمنو پوره کولو غږ کړي. دوی په یو غړه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د جنکو د سکولونو د بندولو پریکړه به په نړیواله کچه د دوی ممکنه ملاتړ او د دوی د حکومت په رسمیت د پیژندنې هیله خاورې کړي. ملګری ملتونه به هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو د سکولونو په بندیدلو خبرې کوي. په ناروې کې د ملګرو ملتونو دفتر د دې خبر تصدیق په یو ټویټ کې کړی دی. د امریکای د بارنو چارو وزارت لخوا هم په سلی رښتم مارچ په یو اعلامیه کې ویل شو، منګه په شریکه د طالبانو دغه پریکړه غندو چې په درښتم مارچ جنکی د سکولونو نه بیرته کور ته لګلې دي. په اعلامیه کې ویل شو دي چې د طالبانو دغه عمل د افغانستان اولس او نړیواله ټولنې سره د طالبانو د کړو وادو خلاف ورزي ده. ویل شو دي طالبانو دغه عمل په ټولنیزه کچه هم د یووالي او اقتصادي امکاناتو په قومونو کې د احترام د غړي جوړیدلو د خواهش او د بهر ملکونو نه بیرته افغانستان ته ورستنیدونکو باندې هم خي اغیز نه لري. د دې ترڅنګ ویل شوې دي دا پریکړه به د افغانستان نه بهر د طالبانو په سیاسي ملاتړ هم اغیز وکړي. په درښت مارچ طالبانو د افغانستان په یو سیمو کې د الکانو او جنکو د ثانوي درجه سکولونه د وو میاشتو ورستو خلاص کړی وو او ګانشمیر جنکی چې سکولونو ته ورغلی هم وي خو لا دوی خپل درسونه نو پیل کړي. چې سکولونو ته امر وشو د شپږم ټولګینه بره جنکی دی بیرته خپل کورونو ته ولېګل شي. د افغانستان سرکاري خبری ادارې باختر ویلي د طالبانو د تعلیم وزارت د جنکو د درسونو د ځنډېدو لامل په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور مطابق طرح جوړول یاد کړی دي. دوی ویلي کله چې په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع تر جوړ کړی شي او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به ټول سکولونو ته رسمي خبر ورکړل کیږي.
دا ډیو رادیو دی سیډون کې وایي چې په پاکستان کې ډیر په تیزی سره د اوبو کچه یا لیول لاندې روان دي او د دې د لاس پر روانو ورځو کې د اسکول اوبو مشکل جوړېدل شي. د دوی تر مخه د اوبو کچه لاندې تللو علتونه ډیر دي، خو باید اوس یو داسې پالیسی یا پلان مخه ته راوړې شي چې ورسره اوبو وساتل شي او محفوظ کړي شي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور اډیو خبريال فرید شینواری په خپل راپور کې وړاندې کړي.
سیرون کې وايي په پاکستان کې د صفا اوبو د ساتنې یا محفوظ کولو په لړ کې کپو وخت ګامونه اوچت کړل شي، نو د سره په راتلونکو وخت کې هیواد یو غټ مشکل حل کیدی شي، ولې چې د اوبو کچا یو ورځینه تر بلې لاندې روانه ده. دوی وايي د اوبو کچې لاندې تو علتونه ډیر دي چې پکې موسمي بدلون، کم بارانونه کېدل، د آبادې زیاتېدل، ځای په ځای ټیوبویلونه ایستل او د اوبو ضایع کېدل شامل دي. د زری پوهنتون د اوبو د نظم څنګه استاد ډاکټر نوید خان وی ویډي وتوای که په وخت د اوبو ستونزې ته پام راوګرځول شو نو دغه مشکل باندې قابو راتلی شي.
موږ سره نو اړډي مونښتانه غټ مونښتاله که په پاکستان کې کدن سبا ته وګورنو په دې د موجوده حکومت د ډیبونو طرف ته غټ توجه ورکړاو. نو په چین کې په دې وخت کې لکه د تقریبا لګبګ 15000 واړو غټ ډیبونه دي او په پاکستان کې به 15000 لګنی چې دا سیمنګ وګورو. نو د هغه په وجه باندې چې ازمکه کتن وګڼي دي نو د هغه د وجه نه د اوبو د لیول ته کم دی دا پخته روان دي او لکه موږ چې وګورو په دې چاته دا ثوابه مردان په خبر پتی سیمه کې دا اوبه مخ کې تقریبا 30 فوټه 50 فوټه کې وګوي، خو اوس کله چې موږ وګورو نو هغه تقریبا لکه 30 فوټه نه اورېدل. دا خبره
د تیر کال د جولای په 14 منېټه د اوبو د وسایلو یا سرچینو مرکزی وزارت لخوا په پاکستان سینټ کې جمع کړای شوی یو ریپورت کې ویلې شوی وو د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کالو کې د اوبو کچا 15 فوټنه تر 15 فوټونو پورې لاندې تلیدا. خو ډاکټر نوید خان وايي پاکستان کې ډیر په کم شمیر کې واړه او غټ د اوبو ډیمونه جوړ کړای شوی دي او د دیش میرا زیاتېدلو سره دغه مشکل حل کېدی شي.
دا دې لکه بس سمپل نه دی لکه حل دی، هغه دا چې موږ سمال سایز، میډیم سایز، لارج سایز موږ ټیمونه جوړ کو او په هغه کې کوم دینه موږ دا سمال واټر هارویسټینګ موږ سره مطلب سټرکچر دی چې هغه موږ جوړ کو چې موږ کلک کلک بارونه کې کتاب موږ اترو نو تاسو موږ کې څنګه لاړ شي موږ ته بلکې تفاهم ملاوي او په فرض کې دا شي نو مطلب دا چې را روان لکه زموږ دا په دې خبره باندې ډېر برابر دي چې را روان جنگ ته کوم نه دا وو جنگ
په سینټ کې جمع کړی شوی ریپورت کې ویلې شوی وو د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو ترڅنګ په 24 نورو ضلعو کې هم د اوبو لیول یا کچا مسلسل لاندې را روانه ده. په پیښور کې د اوبو او صفایي د نظم ادارې WSSP یو اعلی چارواکي ریاض احمد خان وی ویډیو ته ویل د اوبو ځای کېدلو د لاسه دغه کچا یو ورځ نه تر بلې لاندې را روانه ده.
دا یو سټوریج دی مکه لاندې د سب سرویس واټر چې ورته وی یو واټر ټیبل دی چې موږ ته اکستراکشن لګي او ان کنټرولډ اکستراکشن شروع دی لکه 500 او 1000 ټیبل زمونږ دی د سپاري او کور کې خلکو ټیبل لګولې دي غیم لګي دی اکستراکشن کوي نو باران چې ونیشي نو ریچارج ونیشي نو هغه واټر ټیبل لاندې لاړ شي. او دا غې د پاره موږ اوس یو سکیم ګورنمنت ته ولېګلو چې دا مومن ډیم چې کوم دی تنګي سره دا نوې ډیم چې جوړیږي نو د دې نه موږ داسې 500 د پاسه 500 کیوسک اوبه چې دی هغه به موږ راوړو په خبر ته دلته فلټریشن پلانټ بلګي دلې وی ایک بار فلټر کیږي.
د نړیوالو ادارو د راپورونو تر مخه په 2015 یعنی اتیش کاله پس په پاکستان کې د اوبو د کمی د لاسه 2,00,000 زیات کسان په هجرت کولو مجبور کېدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0012 2015 0303.